سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې د خبري مجله ز فرشته سحاق د بهروز د لری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم او ورزو د نن ورځې خبرونو باندې پیل کوو. په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده. د والی ویان مستغفر ګربز نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وژل شوی دی. هغه دا ادعا بیا کړي چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې 43 پاکستانی اسکر ژوبل شوی دی. اخوا د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 8 ولسی خلک ژوبل شوی. د سیمو خلکو همداراس ویلي چې ځینې کسان د جګړې له ویرې له خپلو کورونو وتلې دي. جګړه وروسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوی و چې په دوو سیمو کې طالب ځواکونو پوستې جوړولې خو پاکستانی ملیشو یې مخه نیولې وه. په دې هکله وړاندې پوره راپور تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه د خبرنن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده. کاغله اندیشه وایي د افغانستان په استازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمدانند افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل راپور وړاندې کړي. د دغه راپور په لومړنی پاڼه کې چې وارد مخه خپور شوی و د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترینګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوی چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوری غوښتون کې غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبری اجانس لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبریدونکو دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایډن پر ادارې نیوکې شوې دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو پتر چې له افغانستانه ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 43 امریکایي سرتیري هم ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته یعنی د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. د یو ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د رو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او هغه افغانانو استادو کې ستونزې کمزوري وي چې د تخلیه مستحق وو. په سوریه کې د اسرایلو د پرون وخت برید په نتیجه کې لک تر لګ 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. په لندن کې میش د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډلې بیا ویلي چې په وژل شویو کې لک تر لګ 4 ملکیان شامل دي. د راپورونو لمخې اسرایلو پرون وخت د سوریه په مرکزی برخونو برید کړای چې په پاسانی مرچوبلو سربیره په همه ولایت کې یو لوی لار هم تخریب شوې ده. او په ویتنام کې د یاکی طوفان لک تر لګ 15 کسان مړ کړي او 26 نور لا درک دي. یاکی طوفان په شمال ویتنام کې ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي. ګڼې مرچوبلې او تاوانونه د طوفانونو له کبله د سمکه د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر اوختي. دا طوفان له شنبه ورځې پیل شوی او له هم چلیږي چې لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوی. د میلیونونو کورونو برېښنا پرې شوی او په لویو لارو د اوبو د ډنډیرو په سبب ترافیک له خنډ سره مخ شوی دی. تاسو دا خبری مجله له ازادي راډیو نه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ملیشو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده او دا به هم واورئ چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه شوي دي.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخه شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څنګوالي په اړه د تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکې.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیره لویه جفاوه.
او په هلمند ولایت کې بندوال د طالبانو حکومت لکرن ریاست نخپلو باغونو ته نباتي درمل غواړي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بم نه اوس د رکشو سره الحمدلله سہولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
په خبرونه کې وړاندې به د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم واورې. را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اوري ورزو د راپورونو برخه ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په زازی میدان ولسوالۍ د تلوسې په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پایته رسیدلې. په ورته وخت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د یاد نخت لکبله یو طالب وژل شوی او هاون مرمۍ لکبله د لس پاکستانی سرتیری هم جوبل شوی دی. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د ټلیفون په لیکه دی غینه به نور جزئیات واخلو. پردیس صاحب خبرونه ته راغلی کده دی حادثه پاک لمنګ ته نور جزئیات راکې چې جګړه پایته ورسیده او نور څه جزئیات دي سیمینه.
مننه ساک صاحب سلامونه او تاسو اوریدونکو ته هر څو ورځې یو تصحیح غواړم چې دغه دی خوست په ځازی میدان کې د پلوتی سیمه دغلته د جګړه لتیرو څو ورځې را پدی خو د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې د طالب ځواکونو او د پاکستانی سرتیرو ترمنځ نښتې شوې دي. تر وروستۍ نښته چې د شنبې په شپه ناوخته د دواړو لورو ترمنځ پیل شوې وه. د خوست د طالبانو د حکومت د خوست والی ویان مستغفر ګربز هغه وایي چې دغه نښته پای ته رسیدلې ده. که څه هم هغه د اوختو تلفاتو په دغه نښته کې څه ونه ویل خو وایي چې اوس په سیمه کې حالات کنټرول دي او څه نشته. هغه په دې اړه وویل
فلحال وضعیت بیشی نرمال ده ایست نشته. شبه اولان ده شاوخه ایوا بجه که دازو تبادله شوی و چه پاکستانی لوری لخوا پر افغان زوپنو بنده یوسو دازو شوی وی چه جواب که افغان زوپنو هم و پدوی بنده دازو کری وی خطر هم استر شوی و تلفات دنان روزی نشته.
که څه هم د والی ویان د تلفاتو د اوختو تلفاتو په اړه څه نه وایي خو په سیمه کې یوې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې د طالبانو یو طالب وژل شوی او د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دیارلس پاکستانیو سرتیري دوی ته مرګ ژوبله اوختې ده. همداراز د ازادي راډیو مشال څانګې هم په سیمه کې هغه کوم معلومات چې ترلاسه کړي وایي چې د سیمې نه کوم خلک چې کوم دي پلوسې په سیمه کې ورته سیر مسیمو کې اوسېدل له دې ځایه کډه شوي دي ځکه چې دلته له تیرو څو ورځو را په دې خوا وخت نه وخت دواړو خواو ترمنځ جګړه شوې ده او د جګړې اصلي عامل هم که څه هم دواړو خواوې چارواکي رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه جګړه ولې رامنځته شوې ده. خو د یوې سرچینې په حواله جګړه هغه وخت پیل شوې وه چې طالبانو غوښتل یو پوسته افراز کړي. که څه هم د خبر رسمي تایید طالبان نه دی کړی خو د طالبانو د دفاع وزارت او دفاع وزیر وړاندې ویلي چې دوی د پولې په اوږدو کې چې کومې پوستې جوړوي د هغې مخالفت باید څوک ونه کړي ځکه د ده په ټکو چې دا د امنیت د تامین لپاره کیږي. نو په ټوله کې اوس که څه هم جګړه درېدلې ده خو بیا هم په سیمه کې وضعیت داسې دی چې هر لحظه د دې احتمال شته چې بیا هم جګړه وشي او له سیمې چې کوم خلک کډه شوي دي هغوی هم په دې اړه اندېښنه لري او په ویره کې دي.
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب. حدیث پردیس زمونږ همکار و چې له سیمې نه موږ ته تازه جزئیات راکړل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې
په بخښنې سره ورزو د خبرونې دوهم راپور ته په دوهم راپور کې د ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وکړي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي دا غونډه به نن د اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند به پکې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی. په دې حکله جزئیات به فیروزه عزیزی مونږ ته راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. ښاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګ به په دې شورا کې د ښاغلي بینټ ماموریت هم تمدید شي.
ښاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مې به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لمړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوی د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوی او طالبان تورن سوی چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره سوې ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا وختي چې په عاجله توګه دي یو خپلواکه اداره جوړه کړي ترڅو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوی دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په دې قانون کې د ښځو پر غاک او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه ژوند محدودوونکي پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي د خپل ایمان وډار سي، خو د ښځو د حقوقو کشمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نه ونه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم هم ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې بندیز لګولې سي، فشارونه پر راوړلې سي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغه له ښوونځي او په هنتونو شړل شوې دي، له کار به برخه شوي او حتی خپل کور کې بند شوي دي. نړۍ ته په کار ده چې طالبان پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقوقو شورا کې پر احتیاط د بشري حقوقو مدافع وي. اوس یو وخت چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي ترڅو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د بشري حقوقو شورا شپږ 50مه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راديو خبري مجله اوري
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سرنګوالي پاړه خپل څېړنیز او تفصیلی راپور خپور کړ. په دغه 315 مخیز څېړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوری غوښتنو غړو له لوري ترتیب شوی د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستان د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو له کبله توندې نیوکه شوې دي. په دې حق لازمو همکار حدیث پردیس یو ځل بیا یو راپور جوړ کړی تاسو یې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، پکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوری نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي، خو دوی د امنیت پر ځای خپلو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافي پرسونل، اکمالاتو او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیري او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په مرګونی خطر کې واچول. د اګست 26 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیښه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیري او 120 افغانان ووژل شول او 45 امریکایي سرتیري او ګڼ افغانان ټپیان شول، مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوې او ویل شوې چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلام مشورې په پام کې نه دي نیول شوې. په راپور کې همداشان ادعا شوې چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو له شمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمې په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یوه برخه کې راغلی چې په دا ډول له افغانستان د امریکایانو وتل د متحده ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او دغه اشاره د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحیه او زړه ورکړی او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواښ سره مخامخ کړی. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز بیا وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسؤلانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف کوي. انتخابات را نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسېږي په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښیي او د خلکو رایې ترلاسه کړي.
که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ ګوته ولسمشر بایدن، د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کرکټرونه چې دوی غواړي راخیستل شوي او په راپور کې شوي داوی سمې نه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس هم وار رسیدلی چې نړۍ ته سر ورښکاره کړو. د سوریې چارواکي وایي چې د اسرائیلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرائیلو رسمن لاس نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلاوه ګروپونه د اسرائیلو د بریدونو هدف ګرځېدلي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 400 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. د سوریې دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهاله رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. ویلی لک تر لک څلور هوایی بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوی چې ځینو سیمو کې له عمله اور هم لګېدلی. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشې پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیره میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې وروسته سا ورکړه. سږکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړی پر اسرائیل اچول شوي څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهدي ووژل شول. د دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بیپیلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
لا خبرنو ور اخوا
خبری مجله آزادی رادیو نوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستان وتلي دي. د IOM په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان دې هیوادو ته کډوال شوي دي. IOM زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 3,500,000 کسان بیا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه د دې راپور نور جزئیات عبدس پوکمۍ راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د نوي راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوی، د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د IOM په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. IOM زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د IOM د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 9.5% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مایران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډوالۍ یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان. اوس 15 میاشتې کېږي چې ډېرو په سختو شرایطو کې راغلو پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي. او لنورو ډیر ستونزو ترڅنګ رواني ناروغیو او امنیتی ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی از دسته که ما را از اینجا خراج کرد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. موږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه از دست مشکلات زندگیش میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د افغانستان کونړ ولایت ته ورځو. د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره که څه هم خلکو ته له یو ځای نه بل ځای ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې شوې دي، خو بیا هم ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده او د لارو د بندېدو له امله یې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
د اسدآباد اوسیدونکي همت الله ازادي راډیو ته وویل پخوا چې ریکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو، او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه و. خو په خبرې اوس چې ریکشاوې راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دغه ریکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. پخوا چې به مریض در سره و نو تر سیتامې پورې به موټر په سل یو نیم سل روپۍ تلو، او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د ریکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي او هر سړی نشي کولی چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبرې ریکشاوې د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یوه ښه او ارزانه وسیله ده.
دغه هلته چې په دې اسدآباد ښار کې ریکشې رالې، الحمدلله ډېر ښه سهولت رامنځته شلو. مخکې چې به مطلب یو ځیته بازارن په یو نیم سل دوه سوه روپو تلو، اوس ریکشا الحمدلله هغه ځیته په پنځوس روپۍ ځي.
د ریکشو چلوونکي هم خوښ دي چې په خپل ښار او سیمه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل
د خپل کاروبار نه ډېر ښه خوشاله یم او دغه خپل د کورنۍ د پاره ښه هلې ځلې کوم او خپل دیړې او مزدوري را د ډېر ښه پاتې کیږي او ډېر ته خوشاله یم د خپل کاروبار نه.
خو د اسدآباد یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي که څه هم چې د ریکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلې، خو نیوکه کوي چې ریکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي. دوه تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید:
اسدآباد کې د ریکشو زیاتوالي سره ډېر وختونه لارې بندې وي، له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسېږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسېدی شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هره ورځ مخ په زیاتېدو.
سهولتونه ریکشو سره ډېر پیدا شوي دي، مګر بیروبار ډېر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې.
دوی له خاروالۍ او وړوندو ادارو غواړي چې ریکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځایونه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوی وکړي. د اسدآباد خاروالۍ یو تن کارکوونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوی او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنګ ځای او کوچنیو سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نو په بشپړ ډول د ګڼې ګوڼې مخنیوی اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې د ریکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي. بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په رکشا او موټر چلوونکو نیوکه کوي چې خاري نظم او ترافیکی اصول ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
تنوریدونکو تاسو راپورونه ل ازادي رادیو نو اوریدل. د هلمند د بنوالو راپور د وخت